Poder مادرش میتن.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمدی تکل میسپارم.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر بن اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې اتا محمد نور په مزار شریف کې خپلو پلویانو ته ویلي چې د بلخ د ولی په توګه یې له خپلې دندې استعفا نه ده کړې. د ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره له نامتو شاعر سلیمان لایق سره پر شعر او ادبیاتو بحث کوو.
ډیر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرچکی، د هلمند والی وایي افغان ځواکونو وسلوال مخالفین دومره ځپلي دي چې د مخامخ حملو توان نه لري او انتحاري حملې کوي. د اقتصادي سکتور د وزارتونو د اجرایه رئیسانو دوهمه غونډه نن په کابل کې جوړیږي. او امریکا پرون د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک طرح ویټو کړه چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه یې رد کړې ده. بشپړ خبرونه. آتا محمد نور د بلخ د والی له مقام څخه د خپل استعفا خبر رد کړی دی. په بلخ د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو رسنیو او سرچینو په حواله وایي چې ښاغلی آتا محمد نور بیګا په مزار شریف کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل چې استعفا یې نه ده کړې او له واکه د لرې کېدو نیت هم نه لري. ښاغلی نور له 2004 کال راهیسې د بلخ د والی په توګه په دنده ګمارل شوی. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې ښاغلی نور د ولی له چوکۍ استعفا کړې او ولسمشر یې دا پریکړه هم منلې ده. د آتا محمد نور جمعیت اسلامي ګوند هم د دې خبر غندنه کړې ده. د هلمند ولی وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وروستیو پوځي عملیاتو وسلوال طالبان دومره وځپل چې د مخامخ جګړې توان نه لري او اوس انتحاري حملې او بمی چاودنې کوي. په لشکرګاه کې په وروستیو دوو ورځو کې په پرله پسې ډول وسلوالې حملې او انتحاري چاودنې وشوې. حیات الله حیات بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د لشکرګاه ښار په بولند سیمه کې د پرونۍ چاودنې زیات تلفات ملکي وګړي وو.
ای عمله انتحاری در جای شد که اکثرتشان ملکی ها بودن به یک پمپ استیشن تیل. دو نظامی شهید شده و دو ملکی. 9 نفر ما از نظامی ها زخمی داریم، 18 نفر از ملکی زخمی داریم.
ده هلمند والی خاغلی حیات زیاد تکره چه پروسته و چورزو که پا ناوی، نادلی، مرجه او گرشک و لسوالیو که پا پودی عملیاتو که لسلویخت و زیاد وصلوال طالبان وجل شویده. په کابل کې نن د اقتصادي چارو د وزارتونو د اجرایه رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر تجارتي فرصتونو، د اقتصادي پراختیا پر پروژو او پر هغو ستونزو بحث وشي چې پانګوال ورسره مخامخ دي. په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ودې په وړاندې یو اساسي خنډ د امنیت کمزورتیا ده. په دولتي چوکاټ کې اداري فساد هم هغه عمده ستونزه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ کړې. ټاکل شوی چې په دې کنفرانس کې به پر دې موضوعاتو هم تمرکز وشي. لازادی راډیو خبرونه اوري. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه پکې رد شوې ده. ولسمشر ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولېږدول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هالی له خوا د دې پریکړه لیک د متن د ویټو پریکړې څرګنده کړه چې امریکا په دې مسله کې په انزوا کې ده. میرمن هالی وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي، خو ملګرو ملتونو پر امریکا فشار راوړ چې د ویټو پریکړه وکړي. د پریکړه لیک په متن کې چې د مصر لخوا چمتو شوی و لیکل شوی و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه چې د مسکو او پیکینګ په اړه کلک دریس پکې غوره شوی وویل چې امریکا د سیاسي، پوځي او اقتصادي رقابتونو په نوي اثر کې ده او امریکا ته به اولویت ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون د ترامپ له وینا مخکې د ملي امنیت د ستراتیژۍ متن خپور کړ. په ستراتیژۍ کې خبرداری ورکړل شوی چې روسیا او چین د داسې نړۍ غوښتونکي دي چې د متحده ایالاتو له ملي ګټو او ارزښتونو سره په تضاد کې دي. واشنگټن ته نږدې پرون یو اورګاډی له پټلۍ واوښت او په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شول. ویل کیږي چې اووه اویا زخمیان د درملنې لپاره روغتون ته استول شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې د مړو په شمېر کې ښایي بدلون راشي. پیښه سهار وختي د سیاتل په 15 کیلومترۍ کې وشوه. په واشنگټن کې یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي چې د ریل ګاډي په پټلۍ کې ښایي کوم ناڅرګند څیز له ګاډي سره ټکر شوی او ګاډی یې له پټلۍ اړولی وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه له خپل مقام څخه د استعفا خبر رد کړی دی. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو رسنیو او سرچینو په حواله وایي چې ښاغلي عطا بیګا په مزار شریف کې د خپلو پلویانو په یو غونډه کې وویل چې استعفا یې نه ده کړې او له واکه د لرې کېدو نیت هم نه لري. ارګ پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې ښاغلی نور د ولي له چوکۍ استعفا کړې او ولسمشر یې پرېکړه هم منلې ده. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند دریس ته ګوري او وروسته به یې په اړه خبرګون څرګند کړي. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور د بلخ ولایت له چوکۍ استعفا کړې ده او ولسمشر یې پرېکړه منلې ده. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا پر دې ټینګار وکړ چې عطا محمد نور په خپل لواکه استعفا کړی ده.
د جمهور برخه نورمه کده او ساده تور استعفا کړه. جمعیت ما بعدا موقف نه ګرمه نه ځکه موقف نه دی.
خو د جمعیت اسلامي ګوند سخت غبرګون سرګند کړ او دا خبرې وغندل. د ګوند ویاند واقف حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له هغې موافقه سره مخالفت لري چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره شوې وه. حکیمی وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند مشران به تر مشورې او خبرو وروسته یو وار بیا په دې اړه خپل دریځ توضیح کړي.
شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت، شخصیت های جمعیت با زودترین فرصت انشاءالله به اعلامیه مجددی واضح‌تر و مشخص‌تر در این مورد سخن خواهند گفت. این اقدامی ریاست جمهوری را که به صورت یک جانبه اتخاذ شده شدیداً محکوم میکنه و منافی مخالف و منافی اصولی حکومت وحدت ملی افغانستان تلقی میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په رسمي سفر یونان ته تللی دی. د جمعیت ګوند په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته ربانی تر ستنېدو وروسته به خپل دریځ اعلان کړي. یو شمېر رپورټونه دا هم وایي چې صلاح الدین ربانی یونان ته خپل سفر مخکې له وخته ختم کړی او کابل ته روان شوی دی. خو د جمعیت ګوند استازو یا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. عطا محمد نور 45 کلن دی او له 2004 میلادي کال راهیسې د بلخ والی و. هغه په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت پر کارونو سختې نیوکې کولې. مخکې ځینې راپورونه خپاره شوي وو چې شایي عطا محمد نور په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. د ازادي راډیو خبریالانو ډېره هڅه وکړه چې له عطا محمد نور سره مخامخ خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ولایتونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د مخام تر او خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. او سم ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبه حملې ته کتلې دي. مقاله لیکي چې افغان ځواکونه په یوازې سر له حمله کوونکو سره وجنګېدل. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ناټو د یو ویاند له قوله لیکل شوی چې د ناټو یا امریکا هیڅ مشاور له دې حملې څخه د دفاع په برخه کې ګډون نه وکړي. په دې مقاله کې نور راغلي چې امریکایي چارواکو تیر اونۍ ویل چې داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا زر جنګیالي لري، خو په مارچ میاشت کې د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 500 وو. دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکو ویلي وو چې د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ډله له منځه یوسي. اے این آی نیوز هم په کابل کې د وسلوالي حملې په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. وسلوالو حمله کوونکو د کابل په افشار سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز له غرمې مخکې پر لس بجې حمله وکړه او دې حملې تر 500 ساعتو زیات دوام وکړ. د راپورونو له مخې د کابل په افشار سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز حمله د درو حمله کوونکو په وجل کې دو سره پایته ورسیده. بزنس انسایډر خبرونه هم په کابل کې د دوشنبه حملې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې داعش سخت دریځ ډلې په کابل کې د استخباراتي ادارې یو روزنیز مرکز ته نږدې د حملې مسؤلیت ومانه. په کابل کې د وسلوالو یوې ډلې یو ودانۍ ونیولې چې د جوړېدو په حال کې و. مقاله لیکي چې د کابل افشار سیمه چې دا حمله پکښ کې وسوه د ملي امنیت ادارې یو روزنیز دفتر او یو شخصي پوهنتون ته نږدې ده. اسلامي دولت ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او پر خپله پاڼه یې په یو اعلامیه کې ویلي چې دوه حمله کوونکي په کابل کې پر یوه استخباراتي اداره حمله کړې ده. مقاله زیاتوي چې داعش ډله لومړی ځل په افغانستان کې په 2015 کال کې راڅرګنده سوه او په کابل کې د یو شمېر حملو مسؤلیت منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن د پاکستان په سنا کې د بندو دروازو ترشا په یو غونډه کې د هیواد د امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د پاکستان د رول او یو لړ نورو موضوعاتو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سنا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي د پوځ له مشر څخه به دا هم وپوښتل شي چې اداره یې د هیواد په سیاست کې هم لاسوهنې کوي که نه. په دې اړه له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریالې رفعت انجم راپور واورئ.
د سینټ سیکرټریټ لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه به د نهي پروز د سینټ کمیټې ته وړاندې کیږي او د ملک امنیتی په اړه به د سینټ غړي په اعتماد کې اخلي. قمر جاوید باجوه به ایوان ته د خپل بهر ملکی دورو او د سیمې بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې د پاکستان لپاره د موجوده قومي سلامتي صورتحال په اړه کمیټې سره خپل معلومات شریک کوي. د بیان مطابق د پاکستان ملټري اپریشن ډایریکټر جنرال میجر جنرال ساحر شمشاد به هم د پوځ مشر سره سینټ په غونډه کې ګډون کوي. د بندي کمرې د غونډه په سینټ کې اپوزیشن مشر راجہ ظفر الحق په یو تحریک رابلل شوې ده چې مقصد یې د سیمې بدلیدونکو حالات او د امریکا د کردار په تناظر کې د پاکستان پالیسۍ ته ګلاره ښکار کول دي. په سینټ کې د متحده قومي موومنت ګوند غړي بیرستر محمد علي سیف مشال رډیو ته د غونډې په اړه زیاته کړه.
د سکیورټي او د لاین اورډر چکم سچویشن ملک روان دی، چکم فاټا کې او دلته کم د آرمی اپریشن چکم دی، داغه حواله سره کنسرنز او بیا داغه نه علاوه د چکوټا کې څنګه واقع او شو د دهشتګرد دی، نه علاوه د ریسنټي چکم کېږي. نو په دې باندې په سینټ کې مختلفو خلکو په مختلفو موقعو باندې سوالونه اوچت کړو، اما نه عامه صورت حال باندې او د سکیورټي په سچویشن. نو هغه تناظر کې آرمی چیف چې دین لاره کوي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د بهرنو دورو او امنیت ترڅنګ د کورونو چارو په اړه بدره هم پښتنې کیږي.
دا پنځه کال از سیوار دا د نړۍ وی صاحبات کی پالنه چې ګره کړی وو، بیا میډیا کی ها مودس کی دا خبرې دوی د سیاسي ګوند سره کومک کول غواړي، دا دا خبره چې ټیکنوکریټس حکومت بد بدرې کالي، بیا دا خبرې چې د سینټ کوم انتخابات کې ما تر دې مخکې چې دوی حکومت دې ته مجبوره کول چې دوی انتخابات اعلان کړي، بیا دا د فیض آباد
یاد دی وی چې په 15 دسمبر د سېنات په غونډه کې د سېنل غړو په دې خبره هم اندېښنې ښکاره کړې وي چې سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی د یو سلويخ اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ضابطه کار دوی ته نه دی ښکاره کړی شوی او نه حکومت په دې معاملہ پارلمان اعتماد کې اخیسته. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې
تاسو له پیغامونو
ازمن ازادي راډیو خدا خوښست د مند ولایت د لشکرګاه د شهر ته خبره کوو. وروره مو ته دا خبر چې دی په تلو ورځ کې یو شپاره کوي اغان چې پر لس بجې موږ پرې وتره لکې او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای چې وادي هغه واخوا کې ورهړي بیا سهار لزر روپی ورکی یو بل ځای چې یو بل د دوی یو د رئیس یاد د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغه خو کې ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کې یا د ګر سره د برکت سي او یا د زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کتلره ما خپل پر وخت باندې راکی. خدای پامن.
السلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتہ کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دا دی هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قیمت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان د نن سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکر سره لړ لري او یو ویزی په لګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټول نمخ کې او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان زی او راځي او غریب سړی پکې غر کو تباه ده. او زه ترې ازادي نه ده اله لرم چې دا خبر لازم لازم چارواکو ته ورسوي. والسلام. السلام علیکم.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راتغږي.
دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمني ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدیتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر و. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي.
ښاغلی
افغان ادبی بهیر دا شاعر او لیکوال ریاست تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاست تسنیم ته د دعا لاسونه لا پښول. لا وینا او مخکې د ریاست تسنیم ژوند لیکو لستل شو. ورسره شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبري وکړې. هغه ویل تسنیم ښه شاعر وو، خو د دې یت غونډه ارزښت پدې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نو مو کرخي بیلولای شي. نور ویناوالو هم د ریاست تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوالو باله او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټو بلله. ریاست تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په څلورمه نیټه یې لادې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندې د میاشتې په څوارلسمه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندې د میاشتې په شلمه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډ چې تاریخي صحیدی وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو لامل یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي صاحب بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلی باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندې د میاشتې په شلمه نیټه د نقاشي او مجسم د شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان در تر ملم کړی سیدی په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړه ته مخه کړی، شعر لیکي، لیکوالی کوي. د دې ټولو ترڅنګ پانتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دې سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګي دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلې، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه ژباړلې، د درد پر هنداره مسکا کتاب لیکلې، د ژوند د لری جزیره کې کتاب دی، ادبي ټوټو کتاب لیکلې، هنري کیسې دی پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کی. نو دا ډیره مهمه ده سیاسي پیز په بشپړ ډول پیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به خپل خوله راته وایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیسې اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایي.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم او د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسیدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د سمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړې دي، پیل کړې دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت ته. نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. لاغه وروسته مونږ بیا کابل ته راغلو. کابل ته راکوچېدلو کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې. چې د کانکور لازمینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده. په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده. له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلی دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې له نیکه مرغه الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه د داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړي؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره راشه درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دی ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما اول کتاب ژباړلو زما مشهور ډاکټر شربزل فیض هغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اسفه دا کتاب در سره واخله او وې ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت یو نیم میاشت بعد راتللو نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودا مې چې ته کله مخکې ورکړل ده نو در راته ویل چې آفرین دی، چې کېدای شي ما مخکې د سره کوم شوق او علاقه هم نه وي درلودلې د لیکوالۍ هنر سره، خو دې کې لوی لازم د خپل مشهور ګڼم چې زه د هنر ته وسته وهڅولم.
اوس دې دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم. د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې نو مجبوری تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولی شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، داسې محدود خدای هم دغه سمیرات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای، نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای.
ډیر ښه پیسې شاعریم کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
مګر اختیار هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي. ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي، یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلیږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم تور ته هر څوک کولای شي چې یو څه شی وکړي یا ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي هم شاعري کوي هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم ته ټول ماته د شعر لیکل آسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسنی بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو په ځوانانو باندې. زه خاصتا هغه کومه چې دوی د علم ته مخه کړي او په علم د ځانونه ښایسته وسنبال کړي.
ډیره مننه. راځه ژوند سره مینه وکړه. د کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوڅ ورس وای تل مسترب او لهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستی، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لنډ مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نام ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وږمه وایي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځئ ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یوه بې انتها بیابان کې لاره ورکه شوه. ماښام راغی، تیاره خپره شوه، او دوی په تیاره کې له لرې د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور وخوځېدل. ګوري یوه ډیره بې وزلې کونډه له خپلو دریو ماشومانو سره له نورو خلکو لري په یوه زړه کېږدۍ کې اوسي. مرشد او مرید ډیر وږي وو. کونډه میلمنو ته د وزې شیدې ورکړې، او له مرید سره پوښتنه پیدا شوه چې د کونډې ماشومان به نن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تېره کړه. سهار وختي چې قربانه لاویده وو، دواړه را پاڅېدل، روان شول. پلاره کې مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که د ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه وزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغی او زه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د مندل لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډیرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دې وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه، او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دې د خدای په دنیا کې صرف یکی و وزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل، ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي، او هر زوی په یوه لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزې د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله، او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې د مور د سلامت کار مالک ده. مرید چی دو زید و جلو پر است. پا ایله که اوس و شوی و جلا ورغلا. مرشد ورته و بیل. هر چوک بجند که یو اوزه لری. او پا هغی پوری خبری طولی هیلی غوطه کدی وی. خو کده غوطه پرانیزی. نو لکه ده مرغ وزرونه چی پرانیستل شی تر لری لری پوری با والوزی. او پر مختگ بایی پا نصیب شی. دو دنیا پا باخ که پاچه ده خپل مانای چنگ تا ده رنگا رنگ ونو او گلون و لوی باخ جوڑ کرده و پاچه ده باخ دیر شوکی و دو رزی با چوزل باخ ترات او ده رنگا رنگ ونو بوتو او گلون و پا منسکی بگرزی ده یو وقت پاچه پا سفر لار او چه چنگ رستون شو سمدستی باخ ده ورغی پا باخ که لکه مرس چی لکه دلیوی ونی او بوتی مراوی او نیم جواندی ورخکار شول. لنختره پوخته نوکره چی تو خوب همیشه تان دو تازه بی دا چه در بندی شویدیم. هغه زواب ورکر ما ده منی ونی تا وقتل او پزرکی را تیره شو چی هیچ وقت با ده غیغوندی خونده ورمی و ونکرم. دغه اور را بندی بل کر او تلشنی پانمی ورس با ورس زیر شوی. پاچا د مڼې ونې ته ورغی پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې را تېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ور نه کړم نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و هغه پاچا ته وویل چې د مې پل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوي غمجن او نیم ژوندي ولیدل په باغ کې وړاندې لاړ ښه ډېر وګرځېد اخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله تو خطر طولو کلی او سپی سلیه کاری چی داد سه چلده تا چنگه داسه تانده و تازه پاتی گلور تا ببایل سایب زه یو نوم برکی گلیم او دا تازه والی رازمی پتی که ده چی زمال زانه زده نده تور شوه زوایم که پا کار نوه نو دا باغ مالک چی پاچه ده او هر چی پا وسپوره دی ولی کرلم ولی پا باغ کی پری خودلم زه خپل دغه فکر لمړاوي توبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم د شیطان سفر شیطان یو ورځ لزانه سره وویل چې رازه یو څه موده د شیطنت کار پریږده تفریح وکړه په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطنت نه کوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوک شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله امسا یې راواخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې اوږده لاره یې کچ کړه ګڼ خلک یې ولیدل مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني شیطان یو لوی معبد تلار یعنی غزای ته چې له د سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی خو ان هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچا ور باندې د شیطان ګمان را نه غی له معبد را ووت او سفر ته یې ادامه ورکړه د ګرمۍ موسم وو غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لا نه و اخیستي چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې شیطان مخ ور واړاوه پوښتنه یې وکړه ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم هغه ورته وویل زه بنجاره والی یم کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم مال پلورم زما تجربه راته وایي چې ته بنی آدم نه یې ځکه خواست دې ونه کړ نو ګده هم نه یې له هوا د شکایت ونه کړ نو ساده نه یې غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې. سلام دې روانه چاو مانا سړی توپ در کې هم نشته. لما دې ونه پوښتل چې په خورجین کې دې څه دي، د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې نه غل یې نه ګدای او نه سړیتوب لري، نو بنیادم خو نه یې، او چې بنیادم نه یې او څیره دې د بنیادم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم وم د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پیژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم، او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل، او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله، او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه، او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لغنه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل، او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل له وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. نو زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هر خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو دیوو لاندې دامونه. لاس مې جګ کړ مظلوم د سر ساتو ته، که هر څو یې را ځپلي وو لاسونه. د ارمان په لمبو وسوم، خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. زما هډوکې به لا فخر کې په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. څو چې ژبه د پښتوی زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپله بعض کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې چې ما راټول کړي دي دا ډېر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا، چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو مم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سره کوم معلومات تر کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې اته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوی دي، هر کله یاد سوی دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوه ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې ښځه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه ده چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ماته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکړهښځې درلودې.
سلو کلونو،
بله
تیرو سلو کلونو کې کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې هم کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چارو رئیسه وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار یې کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره وه، خاتما د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع کړ، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپله ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سویم چې زه تا ډیر پخوا د ورولا معلومات راټول کړم.
دا خدای ستي تقریبا په خارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی، خو هم تیرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه، دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. دا سي نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و، تا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده، چې یو دوی دي. ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دی،
تاسو هم خوشحاله اوسئ.